دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو فکرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچیوال د امریکا متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر وای د افغانستان کې تر میمشته وروسته هم د امریکایي پوځیانو د حضور د تمدید اټکل کوي. سناتور جیکریډ پرون خبريالان ته وویل چې په لړ مهال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د یو څه تمدیدو اټکل کوي. د هغه موافقې لمخې چې د 2000 شلم میلادي کال د فبروري پر 9مه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنز لاسلیک شو، په پام کې ورټول نړیوال ځواکونه د متر لومړی نیټه د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې له افغانستان ووزي. د امریکا دفاع وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو د دوحې د موافقې پر اساس خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. اروپایي ټولنې او د افغانستان حکومت پر بشري حقونو خي حکومت والی او کډوالۍ د خپلو کاري ډلو درېیمه مجازي غونډه کې بحث وکړ. په دې غونډه کې چې پرون وشو په دغو دریو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په اړه بحث وشو. د دې غونډې د ګډې اعلامیې له مخې تر ډېره د رسنیو د کارکوونکو، مدني فعالانو او د قانون د تنفیذ پر چارواکو پر هدفي وژنو تمرکز وشو. اروپایي ټولنې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د دغو فعالانو امن خوندي کړي او هغه کسان محاکمه کړي چې په دغسې هدفي وژنو کې لاس لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیې ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د اتمر سفر د هغه د سیل سرګی لاوروب په رسمي بلنه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه د اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروب په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب رسنیو ته وویل اتمر به د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، له ترهګرۍ، افراطیت او پلان شویو جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کولو په اړه له روسانو سره خبرې وکړي. اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې ستونزې جوتې دي. موده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوب د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لړمهالي یا موقت حکومت ننګه کړې وه. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل کړل. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین رسنیو ته وویل چې د ایرافورد په نامه د یو کورنی شرکت په همکارۍ دا صادرات پیل شول. څو ورځې وړاندې هم افغان دولت 14 ډوله وچه میوه کاناډا ته صادر کړې وه. افغانستان وچې میوې نړۍ کې ښه بازار موندلی. افغانستان په سیمه کې د وچې میوې یو مهم تولیدونکی هیواد دی چې د کال په اوږدو کې سیمې او نړۍ ته زرګونه ټنه بیلابیل وچه میوه صادروي. تاسو له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې یې ډېر هغه کسان متحده ایالاتونو ته لتلو منع شوي چې د ګرین کارډ یا په امریکا کې د اوسېدو لپاره یې غوښتنلیکونه سپارلي. ټرمپ دغه بندیز تېر کال لګولی و او ویلي و چې دا کار د دې لپاره کوي چې د امریکایي کارګرو کارونه چې ډېری د کرونا د خپرې شوې وبا له امله بېکاره شوي دي خوندي کړي. ټاکل شوې وه چې دغه بندیز د تیر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ټرمپ هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه پورې تمدید کړو. د کډوالو د چارو وکیلانو ویلي چې د دغه فرمان له مخې د ډیرو مهاجرینو ویزې بندې شوې وي. کډوالو دغه راز نشو کولی چې د خپلې کورنۍ غړي متحده ایالاتونو ته تر هغو وروړي څو چې د امریکا تابعیت یې ترلاسه کړی نه وي. بایډن هغه فرمان کې چې پرون یې ورکړی او پخوانی د ټرمپ یې لغوه کاوه ویلي د هغو کسانو پر وړاندې چې غواړي په قانوني توګه متحده ایالاتو ته کډوال شي د ورتړل د دې هیواد ګټې نه خوندي کوي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای د امریکا د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیټیکي ازموینه به د چین له لوري وي، خو روسیه هم یو ګواښ بلل کیږي. برنز دغه څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې یوې استمعایه غونډې ته چې د هغه د تاییدېدو پر مسلې خبرو ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا کولو، پر خپلو خلکو د فشارونو او په متحده ایالاتونو کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت لا پیوړی کړی. نو موري زیاته کړه چې د اقلیم د بدلون په څیر موضوعاتو کې کېدای شي له پیکینګ سره کار وشي. بارنز د روسیې له خوا ګواخ هم جدي او راغون کې وباله او زیاته یې کړه څو چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې وي همکاري به ورسره ډیره محدوده وي. تمه ده چې څلور شپېته کلن ویلیام بارنز به چې له ایران سره په پټه خبرې چې په نتیجه کې له دې هیواد سره د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک شو تر سره کړی وي په اسانۍ د دغه څوکۍ لپاره تایید شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون توشیح کړ چې د بهرنیو عواملو لانجمن قانونه د سرغړوونکو د جرمی مسله او هم لکه د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی په ملاتړ د غیر قانوني مظاهرو لپاره د مالی ملاتړ او د قانون د تنفیذ واکونو له اوامرو د سرغړونې اړوند قوانین پیوړی کوي. د دغه قانون لمخه چې پوتین پرون لاسلیک کړ د بهرنیو عواملو لوري د هغو معلوماتو د خبرېدو پر وړاندې چې د برابرونکو نوم او هم دا چې هغه د چاله خو خبرېږي نوې خستل شوی یو پرته تر 2.5 روبلو چې سالور دېش ډالر کېږي او ادارې ته تر 15 روبلو چې شپږ زره اوسه وشل ډالر کېږي جریمه ټاکل شوې ده. دغه قانون پر ټولو بهرنیو عواملو یا د بهرنیانو پر استازو که هغه یو پرد یا ډلهیز رسنۍ وي یو شان پلی کېږي. په روسیه کې د ازادۍ راډیو د روسي څانګې پر فعالیت هم د روسیې دغه لاجمن قانون اغیزه کړې ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ استودیو وړاندې کړې.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیره معصومه خاوري وایي چې د کورونا منفي اغیزې پر افغانستان خورا زیاتې دي، خو د دې و بعد خبرېدو وروسته په افغانستان کې د ټکنالوژي کارونه زیات شوي او دغه هیواد په دې برخه کې لسکنن مزل په یو کال کې وهلې دي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په دې راپور کې واوري.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر میرمن معصومه خاوري د پنځم په پوره د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په لړ کې تخپل وزارت د تیرو یو لس میاشتو فعالیتونو او کړنو په باب خبر اعلان ته د معلوماتو پر مهال ویل چې د کورونا وبا د منفي غیزو سره سره په افغانستان کې دغه وبا د خبرېدو وروسته د ټکنالوژي څخه کار اخیستل ډیر زیات شوی.
تاثیرات منفي کووید 19 باعث
په افغانستان کې د کورونا وایرس منفي غیز د دې سبب شوی چې کوم لار چې کل شی و پلس کلونو کې موک پر مزل وکړو. ممکن ده چې د افغانستان خلکو ډالر په تیر یو کال کې لنډ کړی وي. د افغانستان ټولنه لګ تر لګه د زهري پلوه د تچمتو شو چې ټکنالوژي وکاروي او په دې برخه کې چې کومې ستونزې را مخې ته شوې دي د ټکنالوژي په کارونه هوارې کړو
پتونیم رافه وکونیم.
بیرمن خاوري ویل چې ټکنالوژي اوس د افغانستان په پرهنګ کې دوت شوې ده. بیرمن خاوري د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د پالیتونو په باب ویل چې دا وزارت په افغانستان کې په ټولو سکتورونو کې د ټکنالوژي د راواجولو د خلکو له توان او طاقت سره برابره مسؤوله ټکنالوژي برابرول، ملي او نړیواله پانګه جلبول، ډیجیټلي خدمتونو قانوني کېدل، د عامه خدمتونو د پروسو ساده کول او افغانستان د سیمې په ډیجیټلي سرورلارې بدلولو په برخه کې کار کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر د افغانستان د ټلیکام مخابراتي شرکت چې یو دولتي شرکت دی او د سلام په نوم خدمتونه وړاندې کوي ویل چې په روان 1400 لمریز کال کې به دا شرکت د وزارت له کنټرول بهر په خپلواک ډول فعالیت پیل کړي. میرمن خاوري په افغانستان کې د مخابراتو د پرمختګ په برخه کې امنیتي ستونزې یادې کړې او ویل چې یوازې په تیرو یو لس میاشتو کې د افغان ټلیکام شرکت څلور دېرش انتنونه یا ټاورونه ویجاړ شوي دي.
تر سال مالی 1399
په 1399 مالی کال کې د سلام مخابراتي شرکت څلور دېرش انتنونه یا ټاورونه تخریب او یا سوځېدلې دي. د 500 زلو څخه زیات د نوري فایبر مزي پرې شوي چې ورسره په هغو سیمو کې چې مزي پرې شوي وو خلک انټرنټ تر لاسرسي محروم شوی وو.
محروم شوه اند
افغانستان کې د افغان ټلیکام سربیره سلور نور خصوصي مخابراتي شرکتونه هم فعالیت کوي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو تنظیم اداره اتراوي چې دروان 1999 لمریز کال په اوږدو کې 300 مخابراتي انټرنټ یا ټاورونه یا جزوي او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوی دي. دا اداره وایي چې دغه شمیر 112 مخابراتي انټرنټ یا ټاورونه په بشپړ ډول او 106 نور بیا په جزوي ډول ویجاړ شوی دي. شوی دی. همداشان د دغه اداري د معلوماتو لمخې شاوخوا شپږسوه دېرش مخابراتي انتنونه یا ټاورونه د طالبانو د ګواښونو له امله د شپې لخوا فعالیت نه کوي. خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وویل چې د افغان ټلیکام شرکت خپل مخابراتي خدمتونه په ټول افغانستان کې د ورځې او شپې لخوا وړاندې کوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دا ومنله چې امنیتي ستونزې شته او له امله د نورو هیوادو پرتله په افغانستان کې د مخابراتي خدمتونو بیې لوړې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مخې وروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. توقع ده چې د اروپایي اتحاد بشران نن د پنځشنبه په ورځ د 1999 مریز کال د کاپ په 15مه په خپل عالی غونډه کې د خپل مشترک دفاعي او امنیتي مسایلو ترڅنګ د سرحدونو پاسپورتونو او د کورونا د کووېد 19 وبا په اړه وژغېږي. په دې باب له پاریس څخه د خبريالي لیزا براین د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي.
د کورونا د کووېد 19 وبا د دفاع کولو لپاره د اروپای اتحاد د مشرانو د ناقص استراتیژي مخالفانو ته پروانه اونۍ کې وبل موقع په لاس ورغله. یوه تازه څېړنه چې په جرمنی کې خپره شوې ده ښایي په داسې حال کې ممکن چې متحده ایالات او د اروپایي اتحاد پخوانی غړی برېټانیا دواړه وکولی شي چې د روان میلادي کال تر پای پورې ډلهیز معافیت یا هرډ امیونیټي حاصل کړي. د فرانسې، جرمنی او ایټالیې په شمول د اروپایي اتحاد غړي هیوادونه مجبور دي چې دغه هدف ته د رسیدو په خاطر د روان میلادي کال د پای نه مخکې د کورونا ضد واکسینو د تولیدولو او توزیع کولو پروسه د امریکا او برېټانیا په پرتله درې چنده ګړندۍ کړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان لومړی روسیې ته او بیا چین ته د کورونا د کووېد 19 وبا ضد متبادل واکسینو د رانیولو په خاطر رجوع وکړه. د اروپای اتحاد د مشرانو ترمنځ په دې اړه اختلافات په داسې حال کې راڅرګند شوی دي چې نن د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې درې ورځنۍ عالی غونډه پیل کیږي. په بروکسل کې د اروپای اتحاد د اصلاحاتو د مرکز د علمي مؤسسې غړی کارمینو مارتیرا مارتینز وایي چې د اروپای اتحاد مشرانو په داخل د خپل هیوادونو کې هم د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دي.
I think that's going to hit citizens quite sharply spring and
فکر کوم چې په دې اړه ناکامي به د اروپای اتحاد د غړو هیوادونو په اتباعو باندې په سرعت بد اثر وکړي. ځکه چې هغه به بل اخر د حقیقت درکړي چې د ایستر یا د فصح د اختر په شمول په عمومي رخصتایو کې به د نو واکسین کې دوه په وجه باندې ژوند په خطر کې او هم به ونشي کولای چې په ازادۍ له خپل هیوادونو نه بهر نور ځایونو ته سفرونه وکړي. او فکر کوم چې دا اندېښنه د اروپای اتحاد د مشرانو په ذهن کې هم ای. د اروپای اتحاد کمیسون خپل اجرائیه څنګه تا کورونا د اوبا ضد واکسینو د تولیدولو او توزیع کولو دنده سپارلې ده. خو د واکسینو د کمبود لامل پرې د غړو هیوادونو لخوا سخت انتقادونه شوي دي. د اروپای اتحاد مشر میرمن اورسلا وانډیر لیر په دې اړه په شو اشتباهاتو او غلطیو اعتراف کړی. هغه د جرمنی له ورسپانې سره څور از مخکې په مرکه کې ویل چې د اروپای اتحاد ویش غړي د کورونا ضد واکسینو په برخه کې خپل ځان برېټانیا ته رسوي. چیرونکو او مارتیرا مارتینس په دې باور دی چې د اروپای اتحاد زیاتره مشران به په خپلو منځونو کې اتفاق وساتي او د اروپای اتحاد د کمیسیون د مشر د حالو زلو سره به په کاره توګه خپل ملاتړ څرګند کړي. تاکل شوې ده چې د اروپای اتحاد مشران به مخ پر پراختیا هیوادونو ته د کورونا ضد واکسینو د استولو او د سفرونو په خاطر مسافرینو ته د کورونا د واکسینو د سرټیفیکټونو د توزیع کولو په باب هم غږیږي چې دا هم په خپل وار یو جنجالي مسله ده. همداراز په نننۍ غونډه کې به د هغو محدودیتونو په باب هم بحث وشي چې د اروپای اتحاد د کورونا د کووېد 19 وبا د خپرېدو د سوکه کولو په خاطر پر سفرونو باندې لګولې دي. خو په دې اړه لانجا نه ده حل شوې. توقع ده چې موجوده محدودیتونه به د فعلن لپاره په خپل حال پاتې شي. مارتیرا مارتینس وای چې د اروپای اتحاد د غړو ترمنځ په آزاد توګه د خلکو د سفر حق دغه بلاک د مرکزی پرنسپ او اصول په توګه منل شوی.
آی ثینک دیر از مچ مور دن یو نو دی امیډیټ ویکسینیشن پالیټکس اټس اباوت the survival of the UPM project once again, as it seems to have been, you know, like for every single
part. The European Union the national terms was the vaccination سیاست نه د مطرح بلکې اصلا د اروپای اتحاد د پروژې د ژوندۍ پاتې کېدو مسله مطرح ده. توقع ده چې د اروپای اتحاد مشران به سبا د جمعې په ورځ په دفاعي او امنیتي مسایلو باندې بحث وکړي. د یوې تازه سروې له مخې چې د اروپای اتحاد د خارجي اړیکو شورا په دې اړه سرته رسولې ده ښایي چې عام اروپایان د ښاغلي بایډن د ژمنو په باب بدګمانه دي. دا سروې چې د اروپای اتحاد په لسو غړو ملکونو کې سرته رسېدله صرف 10% اروپایان پر متحده ایالاتو باندې د دفاع په برخه کې د یو اعتباري انډیوال په توګه اعتبار کوي. غوڅ اکثریت په دې باور دي چې اروپا باید د خپل دفاع په خاطر په داخل د خپل خاورې کې سرمایه گذاری وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې اوس بل طالبانو سره د جدي مذاکراتو داسې زمينه برابر سي چې لمخ به یې دروان کړکېچ یو حلته ورسیږي. شغلی غنی چې لا جهادي او سیاسي رهبرانو سره د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړي وایي. هیواد تر بل هر وخت تر پاتې سولې ته د رسیدو لپاره په یو ښه موقف کې دی. نور تفصیل زموږ د همکار حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغانستان تر بل هر وخت تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسېدو لپاره په یو ښه موقف کې دی. ښاغلی غنی چې د ملي شورا له غړو سره د اړیکو د پیاوړتیا په یو ناسته کې خبرې کولې ویل چې د سولې په تړاو به له دې شورا سره سلام مشورو ته دوام ورکړي.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونکړله یو لوی پیغام ده او انشاءالله تعالی د هغه خلکو ادعاګانې چې غوښته چې خلکو ته په ننوات لاړ سي او په تسلیمي ختمیږي. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسیږو زمینه به ورته برابره سي.
شغلی غنی همدارنګه د سولې په تړاو له جهادي او سیاسي مشرانو سره د سلام مشورو لړۍ پیل کړي. ارګوای چې دغه هڅې د سولې په برخه کې د سیاسي اجماع د پیاوړتیا لپاره روان دي.
د نیکمرغه ولسمشر په دې باندې توانېدلې دی چې د سولې په برخه کې د سیاسي شخصیتونو سیاسي اجماع رامنځته کړي او دغه سلام مشورې به دوام کړي او غټ به سیاسي اجماع نهادي نه کوو.
که څه هم په دوه کې د جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ لوښته ځند ورسته یو ځل بیا مذاکرات پیل سوي، خو په افغانستان کې د نن روان تاوتریخوالي د سولې پر دغه پروسه بیا باوري زیات کړي. د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي که څه هم تیر کال د نورو کلونو په پرتله مرګ ژوبله کمه سوې، خو د ملکیانو هدفي وژنو چپړای هیڅ چا نه د منلې وېره خبره کړې او خلک یې د راتلونکي جوړجاړي په اړه اندېښمن کړي. پخوانی طالب چارواکی عبدالسلام ضعیف وایي پر دې هوکړه سوې چې پر مهمو موضوعاتو مذاکرات ګړندي او دوامدار سي تر څو روان کړکېچ ته د واري لار پیدا سي.
داسې طرحې وې د طرفونو سره چې هم په پیښو کې تحقیقات وسی او هم د کچې د تلفاتو د باید راکم سي، خو تر اوسه په داسې یو څه باندې توافق نه دی سوی. هله دا ده چې ان شاء الله په راتلونکي کې به په دې باندې خبره کیږي او که دایسي خبرې په بریا سره مخته ولاړ شي.
د ځینو رسنیو تر راپورونو له مخې طالبانو خپلو مسؤلینو ته امر کړی چې په خپلو لیکو کې دي بهرني جنگیالیو ته ځای نه ورکوي. خو افغان حکومت وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې جګړه زیاته کړې، بلکې د القاعدې په ګډون یې له بهرنیو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې.
تر اوسه هیڅ داسې دلیل نشته چې له بهرنیو تروریستي ډلو څخه د طالبانو د لری کېدو لیوالتیا ثابته کړي، ځکه طالبان او القاعده داسې ایدیالوژیک مشترکات لري چې د هیوادونو پر جغرافیایي تقسیم بندي هم باور نه لري.
د دوه د تړون پر اساس طالبان باید له بهرنیو ترحکرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبان وایي چې د سولې دغه تړون تجمن دي او له امریکا هم غوښتي چې له دوی سره خپل سوي تړون تجمن پاتې سي.
کورونا ای وساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا سنا مجلس مسلکی ډیپلوماټ لیندا تامس گرینفیلد د ملګرو ملتونو لپاره د متحده ایالاتو د دایمي استازي په توګه تایید کړه. خداسې ویل کیږي چې میرمن گرینفیلد به احتمالاً په دې نړیوال سازمان کې د چین په شان هیوادونو له لوري وازمایل شي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د یو شمیر جمهور غوښتونکو له مخالفت سره سره چې رایګیری هم وزندوله، لیندا تامس گرینفیلد د سه شنبه په ورځ په کانګرس کې د دوړو ګوندونو کلک ملاتړ ترلاسه کړ. څه باندې شل جمهور غوښتونکو له دیموکراتانو سره یو ځای شول او میرمن گرینفیلد ته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه د تایید رای ورکړه.
په دې رایګیری کې اتاو یاهو او شل ندی کاندیدا تایید شوه.
تیره میاشت د تایید د سیمه غونډې پر مهال میرمن تامس گرینفیلد هڅه وکړه چې د ځینو سناتورانو هغه اندېښنې چې نوموړی ممکن د چین د کمونست حکومت پر وړاندې نرم چلند وکړي رد کړي.
په خاص ډول مونږ پوهیږو چې چین د ملګرو ملتونو په ټول سیستم کې یو استبدادي اجنډا چې د یاد بنسټ له اساسي امریکایي ارزښتونو سره په ټکر کې ده پر مخ وړي. د هغوی بریا زموږ له دوامداره وتلو سره تړاو لري. دا به زما د کار پر مهال ونشي.
د همدې څرګندونو په تایید د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نت پرایس د سیشن به په ورځ وویل امریکایي ارزښتونه د امریکا متحدین او شریکان په نړیوال ډګر کې د چین په وړاندې په مقابله کې د قدرت سرچینه ګڼل کیږي.
When we seek to take on China
لکه څنګه چې مو په خوا کړی کله چې مونږ غواړو د چین په وړاندې یو واضح اقدام وکړو، زه فکر کوم د دې پایله به د هڅونکي ګډ اقدام په پرتله ډیره ضعیفه وي.
تامس گرینفیلد د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې د خپل 15 دیش کلن کار پر مهال هم د دیموکرات او هم د جمهور غوښتونکو حکومت پر مهال کار کړی دی. د افریقا د وی کارپوهی په توګه هغه همدارنګه په لایبیریا کې هم د امریکا د استازي په توګه کار کړی او په کینیا، ګامبیا او نایجیریا کې له ماموریتونو سره همکاري کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روانه وضعیت په اړه راولې د نړۍ د مطبوعاتو د تبصرو په اساس پاموکي رپورټ د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په خپل ورستۍ غاڼه کې د افغانستان په اړه یو لیکنه کړې چې سړلې کې د اوسنۍ شرایطو ته په پام امریکا کولای شي چې افغانستان خپل سرتیري وباسي. دا ورځپاڼه په وینا د هغه سره مخ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې لیکلي، باید امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیري وباسي، خو تر اوسه د دې کار د ترسره کېدو لپاره هیڅ تضمین نشته. دا ورځپاڼه د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوسنۍ شرایط ته په پام امریکا کولای شي چې له افغانستان خپل سرتیري وباسي، په نبراسکا کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر شیرجان احمدزی امریکا غک آشنا رادیو ته وویل
د څه ویل شو چې دوی بهرنۍ هیواد هر اختیار لري او توانایي لري چې افغانستان خپل عسکرو باسي، خو حالت په کتو سره فکر نه کوم چې ضرب افغانستان عسکرو باسي او وګواړي چې د افغانستان د دوی د وطن وسته پادشي چې د دوی ملي ګټي، امنیتي ګټي او د دوی ائتلافونو هیوادونو او بلګری هیوادونو ګټو ته کوم خطر نه وي او نو غواړي چې هغه حالت د سپټمبر ولسمه چې افغانستان را پیدا شو امریکا ته هغه بیرته یا د غرس کومل حالت د امریکا ته بیرته خطر را مواجه کړي.
انډیپندنت ورځپاڼه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو ورستی راپور ته پام راوړل دي او لیکلي دي کله چې د سولې بین الافغاني خبرې په 13 سپټمبر میاشت کې پیل شوه، په دې هیواد کې ملکیانو ته مرګ ژوبله لا زیاته شوه. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما په دغه راپور کې چې په افغانستان کې د تیر 2000 کال په جګړو کې ملکیانو ته د اوخت مرجوب لشمیري خبرې کړي، ویل چې کته هم په ټوله کې په دې کار کې د اوړم کال یعنی 2019 کال په نسبت د ملکی تلفاتو شمیر کم، خو په وروستي فصل کې د سولې د بین الاقوامي خبرو له پایلې سره د ملکی تلفاتو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. انډیپندنت لیکي وروسته له هغې چې د تیر کال د سپتمبر په 12 په دوحه کې بین الاقوامي خبرې پیل شوې، د همدې کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ملکی تلفاتو شمیر د مخکینی 2019 کال د همدې مودې پرتله په 15% زیات شوی، چې په 15% د دې تلفاتو ملامتي په طالبانو اچول شوی. سره له دې چې طالبانو دغه اداره کړې ده چې ګوندې د یوناما د رپورټ په اساس 15% د ملکی تلفاتو عامل طالبان دي، خو افغان حکومت وایي چې د ډیرو ملکی تلفاتو لامل خپله طالبان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان امریکا غاټ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل
د قسمت تلفات ملکی واضح است که طالبان مسئول تلفات ملکی هستند، مسئول کشتار مردم افغانستان هستند. از حال نیست، از انفجار موتربم ها تا تعبیه و انفجار ماین ها در مسیرهای عمومی در کنار جاده ها و حتی در کابل و همچنین استفاده از اماکن ملکی، خانه های مردم، مناطق مسکونی که اینا به عنوان جبهه جنگ استفاده کردن از مناطق مسکونی، و در مقابل ما از تمام اصول و با رعایت معیارهای معاربه و قوانین جنگی استفاده کردیم و تلاش مایی بوده میشه که به افراد ملکی تلفات وارد نشود، مگر طالبا بدون پایبندی به هیچ قانون و ارزش و اصول معاربه و جنگ متاسفانه اینا دست به کشتار مردم زدن و صدها و هزاران هموطن ما را به خاک خون کشاندن.
میل آنلاین با خپل وروستۍ غاڼه کې لیکلي د افغانستان د سولې د خبرو درېدل او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د دې سبب شوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره پر هغه هوکړې چې نږدې کال مخکې له طالبانو سره لاسلیک شوی له سره غورو. دا لیکنه په وینا دې ورځو کې د امریکا په حکومت کې بحث پر دې دی چې آیا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو د ضرب الاجل عملي کول یو مثبت ګام دی او کنه. سیاسي مبصر او د باور د ټولنې مشر نجیب الله آزاد امریکا غاک آشنا راډیو ته دا پوښتنه د ځواب کړه.
متحده ایالاتونو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ضرب الاجل د روان کال د می میاشت چې دوی میاشتې وروسته د ټاکلې و، خو د طالبانو سره په یا توافق کې وضعیت او شرایط ذکر سوي چې د افغانستان لپاره د هغو څخه 1% هم نه دی عملي سوي. نو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې جګړه په شدت روانه ده، د سولې څرک نه معلومیږي، که چیرې امریکا د ضرب الاجل عملي کوي نو بې له شکه چې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ به له سخت ګواښونو سره مخ سي. فلهذا تر هغو چې په افغانستان کې روان ناورین نه وي درېدلی او یوه باثباته سوله نه وي تضمین سوې، د بهرنیانو وتل یا دا ضرب الاجل عملي کول به ستره نړیواله او تاریخي تېروتنه وي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو
معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.